اتصل معنا.
بله، سلام و خوش آمدید. ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. من مصطفی صدیقی با شما هستم. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید و توجه کنید به تازه ترین خبرها. سر خط خبرها، سخنگوی والی هلمند میگوید عملیات تصفیه‌ای در تقریبا 2 کیلومتری ولسوالی ناوه روان است. پلیس تایلند میگوید در چند انفجار 4 تن کشته شدند. و با ادامه درگیری ها در شهر حلب سوریه، مقامات روسیه میگویند به مفکن های این کشور مواضع داعش را هدف قرار دادند. با این خبر آغاز میکنیم که انفجار در ولسوالی میوند قندهار 4 کشته بر جای گذاشته است. انفجار صبح امروز در ساحه شلغمه میوند در نزدیک یک موتر مسافربری رخ داد. صمیم خپلواک سخنگوی والی قندهار بر رادیو آزادی گفت که ماین در کنار سرک از سوی مخالفان مسلح جابجا شده بود. او افزود که تحقیقات در این مورد جریان دارد.
شیدان در هغه سیمه د شلغمی د سیمه وسدون په دې ملکی کې څنګه شیدا پولیس او د امنیتي ځواکونو فلټن جریان لري. خو تر دم غړي پوری څوک دا د پیښو تړاو نه دیول سوي. خو دا وخت نا وخت د دولت مخالفینو کار دی چې اکثره وخت دوی د سړک ته غاړو مینونه شخوي. غواړي چې امنیتي ځواکونه خپل هدف وګرځوي. خو اکثره وخت ملکی خلک د دغو پیښو قربانیان کیږي.
صمیم گفت که قربانیان همه مردان هستند. سخنگوی والی هلمند میگوید عملیات نظامی در تقریبا 2 کیلومتری ولسوالی ناوه روان است. و مرزواک در صحبت با رادیو آزادی گفت که وضعیت ولسوالی اکنون خوب است.
او
میگوید وضعیت در ولسوالی ناوه نسبت به گذشته فعلا عادی است. مشکل موجود نیست. نیروها مشغول انجام عملیاتند. پیشرفت موجود است ولی عملیات تصفیه‌ای جریان دارد. زواک گفت نیروهای تازه دم در پهلوی ولسوالی ناوه در ولسوالی نادلی هم مشغول عملیاتند. ناامنی های تازه در هلمند صدها تن را از خانه هایشان بجا کرده است. یک مقام غور میگوید انتقال تجهیزات و مواد به نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی پسابند دچار مشکل نیست ولی مردم محل با مشکل روبروستند. عبدالحی خطیبی به رادیو آزادی گفت که مردم عادی با خطر قحطی روبرو هستند. سخنگوی والی افزود
نیروهای هوایی فعلا در میدان هوایی هلیکوپترهایشان وجود داره. هر ساعت و اینا پرواز دارن به ولسوالی پسابن اکمالات خود عمل کنن. مردم محل و مردم منطقه و مشکلات گرفتار هستن که هم فقلت مواد بخصوص با مواد تسخین یعنی در قسمت گاز و ایق مثال اینا هم مشکلات عمده و اساسی دارن. چرا رای زمینی مسدود است؟ اداره محلی پلان دارد که به زودی رای مواصلاتی را هم از طریق زمین باز کنه و امنیت در ولسوالی تامین نماید.
پیش از این گزارش ها حاکی از آن بودند که نیروهای مستقر در پسابند در محاصره هستند. اما سخنگوی والی غور گفت نیروهای امنیتی 2 پوسته در مناطق جنگجای و مدیرا را دوباره به دست آوردند. ولسوالی پسابند از چند روز به این سو شاهد درگیری و ناامنی بوده است. در بازی‌های المپیک ریو امروز و فردا 2 بازیکن افغان اشتراک می‌کنند. کیمیا یوسفی و عبدالوهاب ظاهری در برزیل در مسابقات دوش 100 متر اشتراک می‌کنند. کیمیا یوسفی در گفتگو با رادیو آزادی در مورد آمادگی‌هایش گفت:
بین 206 کشور رقابت می‌رم. به مدت زمانی که من تمرین کردم در مسابقات ریو فقط 4 ماه بوده، بدون امکانات، بدون داشتن مربی خوب، بدون شرایط روحی و مالی مناسب. امیدوارم که بتونم این رکورد خوب بر کشور ثبت کنم.
در مسابقات المپیک ریو 2016 3 افغان سهم گرفتند. در پهلوی کیمیا یوسفی و عبدالوهاب ظاهر، توفیق بخشی هم در مسابقات جودو اشتراک کرد ولی در مسابقه دیروز از حریف پرتغالی خود شکست خورد.
رادیو آزادی.
این هم چند خبر از منطقه و جهان. رسانه‌های پاکستانی از کاهش شمار افغان‌هایی که از راه تورخم وارد پاکستان می‌شوند خبر می‌دهند. روزنامه‌های The News و Express Tribune پاکستان به نقل از رحیم الله محسود، نماینده سیاسی لندی کوتل، می‌گویند که شمار افغان‌هایی که از راه تورخم وارد پاکستان می‌شوند از 15,000 نفر به 1,000 نفر کاهش یافته است. پاکستان دروازه ای را که در تورخم اعمار کرده و روز چهارشنبه برای رفت و آمده ترافیک باز کرد. پاکستان پیش از آغاز کار بالای دروازه در تورخم ورود افغانهای بدون ویزه از این دروازه را ممنوع ساخته بود. پلیس تایلند میگوید رشته بمگذاری هایی که جان 4 تن را گرفت سبوتاژ محلی بود نه یک اقدام تروریستی. انفجارها در شهرک توریستی پوکت و همچنان ترانگ و صورت ثانی رخ داد. هنوز معلوم نیست که کی در عقب این انفجارها بوده است. با ادامه درگیری ها در شهر حلب سوریه، مقامات روسیه میگویند به مفکن های این کشور مواضع داعش در شهر رقه را هدف قرار دادند. فعالان سوریه میگویند در حملات هوایی روز گذشته روسیه در اطراف رقه حداقل 20 غیر نظامی کشته شدند. حملات روسیه در سوریه در حال ادامه دارد که مسکو و انقره روی همکاری های مشترک در سوریه توافق کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سفر اخیرش به روسیه در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره هماهنگی بیشتر میان دو کشور در جنگ سوریه توافق کرد. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حال از رادیو آزادی برگرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به آدرس اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم و یادآور میشم که میتوانید در روزه از ساعت هفت شام تا هفت صبح روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را نیز بشنوید.
جوانان.
برنامه ویژه به مناسبت روز جهانی جوانان.
بله، به برنامه ما بازم خوش آمدین. من تمیم اخگر و همکارم میرویز امینی امرای شما در این برنامه خواهیم بود. در این یک ساعت از چهار زون کابل، از ولایت هرات، قندهار، بلخ و ننگرهار همکارای ما را روی خط تلفن داریم و اونا هم از چهار زون شماری از جوانان را گرده هم آوردن و از اونا در مورد مشکلاتشان و چالش های فرارایشان پرسش هایی دارند و اونا هم مشکلات خود میگن. در ابتدا از ولایت هرات آقای صابر داریم. بله صابر صاحب بفرمایید.
بله صابر صاحب مهربانی، سلام علیکم.
سلام به شما و تمامی شنوندگان رادیو آزادی.
بله بفرمایید صابر صاحب، برنامه شما میتونید آغاز کنید.
برنامه را از روز جهانی جوانان از در افغانستان دنبال میکنم.
بله میمانم.
مشکل موضوعی که مالی خیندری کانتالکه صورت بکنیم پیرامون چالش ها و پیشرفت هایی که جوانان در کانتر سلطی داشتن بسیار بازی کناز جوانان در نمان را خواهیم داشت. موضوعی که بیشتر را بیت مرکز خواهیم کرد ایست که مقامات محلی در ولایت هرات از حضور پررنگ جوانان در ادارات مختلف دولتی بریز رهبری این ادارات از این جوانان صورت میکنند که گفته شده بیشتر از 70 درصد از جوانان در دست ادارات دولتی در ولایت هرات قرار دارند. این موضوع و سوالاتی که در این بخش مطرح خواهیم کرد با حضور میهمانان ما عبدالوهاب صدیقی استاد فنی ژورنالیسم و فنتین هرات، همچنان خانم معنا سرود عامل اسبق جوانان و مسئول کنونی مکتب دولتی هرات قدر خواهیم گرفت. نخست خوشامدید میگویم حضور میهمانان گرامی در بخش کنونی.
در جوانان در جوانان
اینا به من افراد باسته بوده زیاد میشه در این استفاده کنند. حالا وجود از این افراد در جوانان میتونی چی تقیرات در سفر برای بردتی بودید؟
متشکر از شما. خیلی خیلی خوبی مطبخ کردین خوبی که خوش شما یادواری کردید. ما در جامعه سامسالان زندگی می کنیم، اندان فرسالان به جامعه جامعه ما اصلاح می کنند که در او اولویت نظر و اولویت امور به سامسالان سپرده می شه و زمانی که ما در هرات نصاحبه می کنیم به تعداد زیادی از ادارات دولتی خصوصی فرهنگی ردفتهای خصوصی به جوان ها تطرده شده در بسیار خوشبختی و در امیدواری هست که هرات به عنوان یک اولوی برای سایر ولایات در نظر گرفته بشه و سایر ولایات هم اعتمادی که این ولایات به جوانان باشه در مورد اینها در نظر بگیرن و تلاش بر این بشه که سرسان جوان وارد ادارات بشن و از این سری تلاش برای تخصصگرایی در ادارات بشنه و برای اعتماد در واقع به نفع جوان
صابر سب با معذرت صدای ما را میشنوین؟ صابر سب صدای ما را میشنوین؟ خب میشه همکار تکنیکی ما میگن که مایک اگر نزدیک به میمونا بگیرین چون صدای شما واضح معلوم نمیشه. بسیار صدایتون پخش است. میشه مایک نزدیکتر بسازین؟ آها دوام بتین.
حضور جوانان میتونه بسیار مؤثر باشه و ساختار ادارات دولتی به شکل نو و جدید درست بکنه. زمانی که مدیرهای جوان جای خود را به مدیرهای سرانسال جای خود را به مدیران جوان میدن، مطلقا تغییرات در سیره مدیریت میتونه تغییرات اساسی درست بکنه. در خود همو ادارات دیدگاههای جوان بیشتر تاکید داره بر در واقع کاهش فساد گذاری در ادارات و پرسیار دوگر که میتونه بکنه به در واقع تصفیه امور اجاری و همچنین خود جوان ها میتونن نیروی جدیدی باشن کنار هم دیگه و با سمت ها با دیستان ها و با برنامه های خود که میتونن اصلاحات بسیار بهتری در جامعه دارید.
کشوری به صورت منصفات درست جوانان مستنه که شکایت از این دوستانان و دخترهای پرات از تحصیل در سمت از سندگاه مختلف در ولایت هرات مستنه که دیگه کار کن که به نام همساسین در از اینا مستعید نشده چی بگی پرین دلسته با حدود از اینا در ادارات مختلف در بگید؟
زمانی که ما شما از جوانان شد به جوان صحبت کردیم و یادآوری کردیم که اعتماد زیادی به جوانان شده و تحصیل ما و شما سر آقایان جوان بوده. سوال خیلی به جای کردیم چون همچنان در جامعه ما اعتماد به زنان بسیار کمتر هست نسبت به خیلی جوامع دیگه و توقع زنان هم مثلا به همون اندازه کمتر هست. اما متوقعی زیادی صورت گرفته شده به کمی از زنان جوان وارد ادارات دولتی شدن در پستهای مهم دولتی شروع به کار کردن، اما همچنان تلاشهای صورت میگیره ولی به طور تصویر از این تلاش ها در دست زنان به شکست مواجه میشه. به خاطر اینکه اگر قرار هست که جوان هم اعتماد بشه اولویت به جوان مرد داده میشه با تعداد زیادی از خانم هایی که با تحصیلات مناسب و تجربه کافی برای گرفتن یک دست بالا وارد ادارات میخواهند بشن و توصیه رقابت وارد میشن و تلاش میکنن که جاهای اصولی وارد سازهای دولتی بشن و شکاف مورد مثلا سرسانان هست و فکر می کنم ما نباید همی در اوزار فعلی توقع داشته باشیم که اولویت همیشه به خانم ها داده بشه، اما هر هم فکر می کنم حکومت باید
مشخص و جداگانه باشی بحث هرات ولایت کې موږ به اوس کوښښ وکړو تخنیکي همکارانه به کومک غواړو چې موږ له قندار سره وصل کي خبرونې ته به دوام ورکړو او د خپرونې په لړ کې به د هیوادوالو تلیفوني تماسونو ته هم ځواب ورکړو اګر څه په دې چې کېدی شي به ځوانان د نړیوالې ورځې په مناسبت مبارکی وای او موږ میلمانه موږ رخصت ورکړو ګرس میلمانه کې نه سل موږ سره موږ فکر کوو چې باید له ولایتو سره سم ذکر دي خبره درې میلمانه چې موږ تلیرات نه راتللی اواز لک خراب راته نو کوم تماس به ځواب تلفون د بیا هم اعلان کو په دې چې ایوادولم کولی شم دغه شبه موږ سره تماس ونیسي 0995 15 30 او دوهمه شمیره هم ده 0995 25 50.
بله ما هم باز تکرار میکنم 0799 20 35 40 0700 822 755. امروز روز جهانی جوانان است و شما میتونین با تماس با رادیو آزادی و پیام های خود بتین و در این حال این روز برای همه هموطنان دیگرتان تبریکی بگوین. ما ممکن تا لحظات بعد از ولایت قندار هم تماس داشته باشیم و ای که جوانان قندار با چی چالش های مواجه هستند و با سپری نمودن چی مشکلات فعلا به سر میبرند از اونا هم پیام های خواهیم داشت و نظریات اونا را خواهیم داشت. در کل نشستی که تا به حال داشتیم نتیجه شی بوده که حکومت اکثر جوانان از حکومت تا بکنون ناراضی هستند و فعالین مدنی هم که باید کارهایی را میکردن تا کنون نکردن.
بله مخکنه بس وارد شد.
بله یک شنونده را روی خط داریم. بله سلام علیک رادیو آزادی بفرمایین. بله سلام علیک صدای ما را میشنوین؟
بله سلام علیکم تاسی او تزادی را دو چلو آریدون کنم.
علیکم سلام رو بخیر را غلیزان بری معرفی که
او مننه عبدالکبیر تکین سره خبرې کوي.
عبدالکبیر جان لکم ولاتنه
او د زابل
او تر دې ځوانانو پاستازي توپ بلته موږ سره خبرې کوي او کنه د ځان پاستازي توپ
نه په ټول کې د ځوانانو په شتون کې باندې وځه کوي نو زه به ورکم
د زابل کې ځوانانو او د زابل د ځوانانو ستونزې ډېرې په کومه برخه کې دي؟
بله او مننه کوم ګورو شغل یمنی پتیر حکومت کې پېښېږي ساتو یعنی په ټول کې امکانات موږ درلودل چې د ځوانانو د څنګه د دایمي حل لپاره موږ یو تګلارې یو طرحه او یو څه جوړ کړی وای چې د غفلي د دایمي لپاره حل سی وای او ځوانان نن په دغه اندازه چې نن د سنتر راځي دا څو پیوان دي نو وای اخته تاسو ګوري د افغانستان د نفوس ډیره بخښه ما خو بد وخت نه د ځوانانو د انرژي څخه د ځوانانو د لایقات او سیاست څخه پرې استفاده نه کوي کله چې ملي والی حکومت راوي د کمپاین په شپو کې ځوانانو ته وعده کولې چې موږ د ځوانانو لپاره یو جلا وزارت جوړ کړو خو هغه وزارت په امنیت باندې ودرې دی آی تاسو په چې ساعت کې د امنیت سره دی وزګه دلا چې موږ د امکانات نه لرو دوی به دې ځان سره لرو او په دې ورخه لازمه توجه مو شته نه کړې که په امکانات سره لاس کې لرو هغه مو ادي په مطرح په سوي لیک او راته دې په ځینې ولایتونو کې اوس موږ عملاً ځوانان وینو یوه ډېره لویه ستونزه چې بېکاري ستونزه ده نن سبا چې په افغانستان کې ځوانان سره لاس او ګرېوان دي تر هغه دې خواته
ځوانان په ځینې ولایتونو کې بله ډېره مننه نظرم دې وخت نظرم دی وخت سر ډیر مننه دلته سنور خوشاله وسیږي خیر
وسیږي یو امینی صاحب د شوما په اول درجه نه تاسو سره لاندې په دې دریم درجه نه تاسو کې موږ ډیر ځوان وینو چې ډیر وخت په سیاسي مسایلو کې د خاموش شه چې حالت خوره کوي خپل موقف نه اعلان کوي خپل موقف نه نیسي په مدني ټولنه کې برخه نه ځکه نه پرته کوي دا ځوانانو هم د خپل امن څخه ولا سوزه په بوله.
بله بله خو دا سنځه مخکې غده مدني ټولنه فعال هم یاد کړل چې ځوانان هم وایډر په دې مسایلو کې کار نه پیدا کوي او خپل حق وینه شي غوښتلې رښتیا هم ډیر مننه درته نظر نه خوشاله اوسېږي خبرمن دوستانو را ګرځو مخکې ولا وکړل چې قندار ولایت سره کریم مالیکه ان شاء الله برابر شول اوس هم دغه شیبه قندار سره موږ وصل یو صادق رښتینی موږ همکار التل میلمنو سره ناس داود قندار د ځوانان ستونزه به موږ او تاسو سره شریک کړئ رښتینی صاحب سلام علیکم
سلام
رښتینی صاحب غاګ موري سلام علیکم
همکار چمبر سفیر څخه مننه بله
بله بله مهربانی وکوي دا مو کې خبرتون
د کندهار ځوانان وایي چې په تیر 15 کلونو کې داسې اساسي او بنسټیز کارونه چې وکولای شي د ځوانانو په وضعیت کې شوالي رامنځته کی نه دي تر سره. نو موږ نن د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په دې اعلان باس کې پر دې خبرې کوو چې ولې افغان حکومت په دې نه دی توانېدلی چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. زما سره دلته میلمانه دي احمد شاه سایل، میراجان همدم او احمد عثمان. دوی تم سره اغلاس وایم په پیل کې به له عثمان صاحب څخه پوښتنه وکړو چې ستاسو په نظر د بیکاری څخه وروسته دلته په کندهار کې د ځوانانو نورې کومې ستونزې دي؟
سلام تاسو ته وړاندې کوم، زه احمد عثمان دغه وروسته له دې د ځوانانو خو اصلا اساسي مشکل د بیکاری په د افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې زه چې فکر کوم دا ډېر دی، ځکه ډېر دی چې د ځوانانو دپاره باید چې یو مشخصه اداره یا یو مشخص وزارت وي. کله چې هغه وزارت وي نو د ځوانانو ستونزې تقریبا تر یو ځایه پورې حل کېږي. بل دا خبره چې ځوانان دوه قسمه ځوانان دي، یو هغه ځوانان دي چې د پانتونه څخه بېکار فارغه شوي دي، ډیګریانې په لاس کې، شهادتنامې په لاس کې لري، هغه باید حکومت مجبور مکلف دی چې غمې باید وخوري، دوی ته د کار زمینه برابره کړي او دوی ته کار پیدا کړي او دوی ته په تجارتي سکتور کې، خصوصي سکتور کې، په کمپنیانو په دغه کې، په فابریکو کې دوی ته کار پیدا کړي د دولت ته خوا څخه، د دولت د دواړو د سکتور، د خصوصي سکتور او د دولت د خوا څخه باید دوی د دواړو خوا څخه باید حمایه سي او په ضمانت باندې دوی ته یو کار پیدا سي. یو هغه ځوانان دي چې د فارغت په دوره کې دي، یعنی په پانتونو کې دي، د تحصیل په دوره کې دي یا په مکتبو کې دي، هغوی کوشش کوي چې باید دوی ځان ته کار پیدا کړي او خپل تعلیم او تربیه وکړي. هغه سي هغه نسي کېدلی ځکه چې د هر ولایت څخه کمیټې شته، هر ولایت څخه خپل پانتونونه لري، خپل لیلې لري. دولت باید دوی ته یو مشخص معاش وردغه کې په لیلې کې چې هغه د دوی د صابونو، د یو شامپو، د یو د دوی خرڅو مصارفو دا ور برابر کې چې هغه دوی یا خپل روزانه ژوند په مخه په پانتون او په لیلې کې پر مخ بوځي. نو یو هغه دغه دی، یو هغه ځوانان اوس کوشش کوي چې د خپل تعلیم په دوره کې او سیاست داخل شي، کوشش کوي په فیسبوک کې تاسو ویني، په دغه ټولنیزو ادارو کې تاسو ویني چې زموږ ادارو کې بدبختانه دا ټولنې او دا حزبونه ډېر سول او په دا ټولنې کې د ټولنو څېړنه نه کېږي، په ټولنه کې داسې ځوانان راټول کې او د هغوی په مغزو کې ناوله د شیان ور پیچکاري کې دا خپل هم د دولت سره د ځوانانو یو قسم لرې کول دي. دا ټولنو چې هغه یو ټول دا ټولنې ادارې ډېر دغه کې بیا د هغه بعد دغه دی ازبونه دي او دا زموږ دشمن کوشش کوي د زموږ سیاست لکه پاکستان او دغه انډیا غوندې زموږ په تعلیم او تربیه کې، تعلیمي ادارو کې، د سیاست ورننه باسي، د پانتونو تعلیمي ادارو کې، او دا ډېر بد اغېز لري زموږ ته په یو وخت کې. تشکر، سلامت.
بل پښتنه به له همدم صاحب څخه وکړو، ځوانان وایي چې په ادارو کې چې څوک په راس کې وي خپل خپلوان او دوستان راټولوي او هغوی ته د کار زمینه برابروي، خو هغه ځوانان چې څوک نه پېژني بېروزګاره دي، دغه ځوانان معتاد کېږي، غلاوې کوي او یا هم قاچاقبران جوړېږي. آیا تاسې له دې خبرې سره موافق یاست؟
لومړی سلامونه. یو لویه ستونزه عموما په اداره کې بیوروکراسي، کاغذي سیستم او هم سلسله مراتب ده چې دا یو غټ چیلنج دی. بله خبره دلته اوس مال معیارونه اوښتي دي، معیارونه داسې اوښتي دي چې اوس معیار استعداد، مسلک، تجربه نه بلکې قومیت پالنه او خیر خالطوب دی چې دا په ادارو کې یو غټه ستونزه ده. یعنی هغه څوک چې مستعد ځوانان دي، کار کوي، کار کولی شي، هغو ته چانس نه ورکول کېږي، بلکې یوازې پر قومیت او پر خیر خلطو باندې د سیستم روان شوی دی.
سایل صاحب، اکثره وخت چې موږ د ځوانانو څخه اورو دوی بله ګیله دا کوي چې په حکومتوالۍ او تصمیم نیونې کې بې برخې دي، چې له دې لحاظه د ځوانانو اړتیاو ته لږ لومړیتوب ورکول شوی. تاسو څه وایئ؟
مننه رښتینی صاحب، ستاسو د راډیو له لارې ستاسو اورېدونکو سلامونه. بالکل ستاسو سوال پر ځای دی. ځوانان د ډېره نه دا چې اوس مثلا د مشکلات کې دا د 15 کال سره شروع دي، خو پیلن اوس دغه هلته رسېدلي دي چې یوازې ځوانان هغه د همدم صاحب د خبرې په تایید چې پر خېښو خلګي او پر شخصي روابطو باندې هغه ځوانان په تصمیم ګیری کې ته کښېنول کېږي، اما هغه ځوانان چې د کار نظر لري، د ښې راتلونکي نظر لري، د کار اراده لري، هغو ته په تصمیم ګیری کې هڅه چې پر بعضو د مشورتي مجلسو کې د ګډون حق نور کول کېږي، دا په خپله یو لویه ستونزه ده. او موږ غوښتنه کوو د حکومت او د مربوطو ادارو څخه چې ځوانان د دې بعد دا داسې نه دي، موږ شاته نه ځو، موږ مخته روان یو. نور چې په قومي مسایلو په شخصي روابطو باندې ځوانان نه راغوښتل کېږي. حقیقت کې چې هر څوک چې د کار اراده لري، فکر لري او یو تعهد لري کار ته، هغو ته باید وخت ورکول شي او په تصامیمو په نورو مشورتي مسایلو کې د ټولو څخه نظر واخیستل شي، بدون د دې چې یوازې یو شخصي ډلې امتیاز ورکول کېږي یا هغه په نظر کې نیول کېږي.
د بیکاری پر مسله بل یو پښتنه مترکو ورسته د ځوانانو یوې بلې ستونزې ته راځو. عثمان صاحب، څه موده مخکې د دیموکراسۍ د نړیوالې ادارې ریپورټ خپور شو چې د افغانستان د ځوانانو په وړاندې تر ټولو لویه ستونزه بیکاری او اداري فساد یاد کړ. دغه ریپورټ چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې له 4000 ځوانانو سره خبرې کړې وې، د ملي یووالي له حکومت او مشرانو څخه هم ځوانانو ناخوښي څرګنده کړې وه. آیا منئ چې د ملي وحدت حکومت او په مجموع کې د تېرې 15 کلنې دورې حکومت ځوانانو ته د کار په موندلو کې پاتې راغلي؟
اصلا د ټولو د بیکاری لوی عوامل چې وګوره د خپل دوی امریکایان دي، ځکه په دې خاطر امریکایان دي چې امریکایان چې کله چې افغانستان ته راغلل خپل ځانو ته دوی زموږ ځوانان داسې هڅه کړله چې په ډېرو ماشو په ډېرو امتیازاتو باندې دوی دغه کله چې د دوی څخه کارونه واخیستله، دوی بیرته دغسې پرمننت مطلب نه وه، دایمي نه وه چې د دوی څخه امتیازات دوی ته ورکړي یا دوی ته نور ماشونه یا دوی بیا په یوې ادارې ته وسپاري چې د دوی څخه موږ کار واخیستله. نو ځکه دوی په لوړو ماشو په لوړو امتیازاتو باندې ودرول، دوی ولاړه. کله چې دوی ولاړل هغه ځوانان اوس موږ ته راپاتې دي. هغه ځوانان کله چې اوس موږ په دولتي ادارو کې موږ ورته وایو چې د کار زمینه شته، کار شته، هغه په لوړو معاشاتو باندې مخته شوي دي. نو ځکه دوی ته د لږو معاشو ورکول یا اخیستل دوی ته دغه نه کوي.
تشکر. اوس هم د ځوانانو پر یوې بلې ستونزې خبرې کوو چې هغه مهاجرت او له هېواده تېښته ده. تاسو ټول په جریان کې یاست چې د ناامنیو او د بېروزګارۍ د زیاتېدو سره هر کال په زرګونه افغانان دې ته ترجیح ورکوي چې د مرګ خطر پر ځان ومني او ځان له غیر قانوني لارو اروپا ته ورسوي. هر کال په زرهاو ځوانان له دغه غیر قانوني لارو څخه چې تېرېږي خپل ژوند هم د لاسه ورکوي. همدان صاحب، تاسو راته وویل چې له هېواده د ځوانانو تېښته ستونزې حلولی شي؟
کم فکر شي دغه ځوانان لري چې وایي مثلا موږ به ولاړ شو هېواد د پرېږده، هېڅ کله نه، هېڅ وخت هغه ستونزې نه شي حلولی. یوه لویه ستونزه دا ده چې دلته ځوانانو ته منطقي تبلیغات کېږي، ځکه دوی بیا زړښت کوي چې وطن پرېږدي، دوی داسې فکر کوي چې کله بهرني هېوادو ته اروپا ته ولاړ شي ژوند به ورته سم وي. خو داسې نه ده، حتی تر دغه ځای هلته د دوی ژوند ډېر سخت دی. کله چې موږ د ځینو ملګرو سره په تماس کې شوي، هغوی وایي چې حتی رخصتي خو بیخي نه لري، کار سخت دی، ژوند سخت دی، اصول یې سخت دي، قوانین یې سخت دي، ډېر په تکلیف دي، هلته ډېر په تکلیف ژوند تېري. بله خبره دا ده چې دغه ځوانانو ته چې خراب ذهنیت ورکول کېږي یا ذهنیتونه یې خراب شوي یا تبلیغ ورته کېږي چې هلته به هر څه ګلوګلزار وي، پکار داده چې دغه مخنیوی وسی دغه به ځای تبلیغات مخ ونیول شي. په دې برخه کې دولت هیڅ نه دی کړی او په دې برخه کې باید دولت عامه پوهاوی وکړي، ځوانانو ته پوهاوی ورکړي، حتی چې دوی باید دلته وکړي. یعنی دوی که کم کار کوي یا کم انرژي هلته مصرفوي، پکار داده چې دلی په خپل وطن کې خپل انرژي مصرف کړي، دلی کار وکړي، مصارف دلی وکړي. بل ستونزه د ملي یووالي د حکومت ته چې دوی د کمپاین په وخت باندې ډېرې ژمنې ځوانانو ته کړې خو هغه عملي کړې نه دي، ځکه یو لامل یې دا هم کېدلی شي چې دوی اوس مهال په هېواد کې زړه نه شکوي، دولت ته کار زمینه نه ده ورته برابره کړې، ستونزې تر پخوا ډېرې زیاتې شوي دي. دغه هغه څه دي چې دوی دې ته اړ ایستلي چې ولاړ شي، خو موږ خپله ورسره موافق نه یو، باید دلته مبارزه وکړي، کار وکړي، د مبارزې په صورت کې ستونزې حل کړي او خپل انرژي دلته په خپل وطن کې کار وکړي. او صاحب تاسو تجربه اورو چې خپل څو کاله مخکې کاناډا ته تاسو خو بیرته وطن ته راغلاست او دلته مو ژوند غوره وباله او په یوه نام نه ولایت روزګان کې مو ماموریت وکړي، ډېر نور کسان هم شته چې په وطن کې د دغه ستا فرصتونو څخه ګټه اخلي.
بېلکل رښتینی صاحب، دا زه ولاړم، ما ول دا فکر کوي لکه دغه اوس دغه بعض ځوانان دي چې دا فکر کوي چې دلته په وطن کې یا خطر دی یا د کار زمینه نه ده برابره یا ستونزې دي. ما مخکې هم د نورو ملګرو سره په مجالس کې هم ویلي دي، کله چې زه د وطن د دغه خاورې اوبه څښم، هوایه تنفس کوم، دلته ژوند کوم، دلته دا وایم چې د دې خاورې په نوم یادېږم چې افغان یم، بیا ضرورت د دې نه جوړېږي. دا صحیح دی چې پر هر هېواد باندې سړې تودې ښې اوبه دې ورځې راځي، خو دا په دې معنا نه ده چې هر سړی وتښتي د دې هېواد څخه یا وطن پرېږدي. اما اوس نو دا وظیفه د چا جوړېږي؟ دا وظیفه هر هغه څوک چې د رښتینې افغانیت دعوه کوي.
رښتینی صاحب غږ مو اوري؟ بله په دې شر موږ وخت د خبرونې کم د موږ بلختم زو بیا لږه ننګرار ته ځنو کوم خبرې لاندې شي خبروي.
مهرباني اوس ما څنګه پلان
دې مهرباني او کوم بحث هم دوام ورکړي.
څنګه دې ځوانان دې پاتې نو له صافي ستن څخه ګټه واخلي.
ځوانان خو د ټول درمخه باید هر هغه وخت ځوانان پاتې کېدلای شي په افغانستان کې، د هر هغه شي پاتې کېدو امکانات هغه وخت کېدای شي چې دولت باید امنیت راولي. کله چې امنیت رالی د کار زمينه د امنیت سره سم برابرېږي. کله چې د کار زمينه برابر شو د ځوان تعلیم او تربیه په خپل خود به خود برابرېږي، نو د ټولو در مخه مش باید دا وایي چې دولت و خپل ځان ته توجه وکړي، خپل ځان باید سم کړي. دولت د دولت چې ځان سم کړي بیا امنیت راوستي، نور بیا خپل اداره و تعلیم او تربیه.
ډیره زیاته مننه په بحث کې د خپل ملمنو څخه او سم مقابل او بلخ همکاران ته وارو کو دلته زموږ د خدای په امان.
هو ډیر مننه، خوشاله اوسئ. قدرمن دوستانو تاسو هم دغه شیبه زموږ ځانګړي خبرونه له ازادي راډیو ریده ځوانانو نړیواله ورځ ده.
بله، تا دقایق بعد به ولایت بلخ میریم و به تعقیب از او میریم به ولایت ننګرهار که از دری چهار زون بسیاری از جوانان همه ولایات گرده هم آمدن و مشکلات خود مطرح میکنن. بله، حال نوبت رسیده به حبیب زای صاحب از ولایت بلخ. بفرمایید حبیب زای صاحب.
با تشکر از شما خیلی.
بله حبیب زای صاحب، صدای ما رو میشنوین؟ بله بله درست است، اگر کم بلندتر باز صحبت کنین.
بله، من سلام را تقدیم میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز و دوم عکس روز جهانی جوانان را که از سوی سازمان ملل به این روز مسمی شده تبریک بار میگویم، خواستم جوانی که مسئول شنونده برنامه برای جوانان از رادیو آزادی هستند. قسمی که اطلاع داریم در تمام ولایات کشور مشکلات وافر سیدرهای جوانان هم از مشکلات اجتماعی و اقتصادی وجود داره و این روز در حال تشدید میشه که مهمترین مشکلات در ولایت بلخ، کیوسوان و فاریاب نبود امنیت به حساب میره. ما هم جوانان با خود داریم در بحث امروزی، هر یک آقای مصباح سمنگانی از ولایت سمنگان، بشیر سروری از ولایت بلخ و آقای سلیمان اکبری از ولایت فاریاب. در واقع می‌خوایم از آقای سمنگانی بپرسیم که وضعیت مشکل جانان در واقع در سمنگان از چه قرار است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. باید به نام خداوند نخست این روز را که مسمی به روز جوانان است سوی سازمان ملل متحد است به تمام شنوندگان این برنامه مخصوص جوانان در سراسر افغانستان و دنیا تبریک میگم. در ضمن در کل اگر فضل ما به کاتگوری در به صورت کلی اشاره داشته باشیم به مشکلات جوانان، می توانیم البته مشکلات فراروی جوانان زیاد است، اما مهمترین مشکلاتی که گفته می توانیم در ولایت ما مثلا میشه که اوره مثلا یکی اول مهمترین مشکل اقتصادی جوانان هست و دیگر مشکلی که حساب در فراروی جوانان هست گفته میتونی که مسئله عدم امنیت هست که شدیدن مثلا روح جوانان را خدشدار میسازه و دیگر زمینه عدم مثلا فعالیت و یا فرضاً بگیم که اما توانایی و استعدادهای جوانان که اونها مثلا دارن تحصیلی که میکنن دیگر زمینه و یا در طور گفتن میتونیم که مهمترین مشکل مشکل اقتصادی، مشکل امنیتی و همچنان بیکاری و یا وظیفه برای جوانان تحصیل کرده نباشه.
میخوایم از ولایت فاریاب آقای سلیمان اکبری را با خود در برنامه داریم. در ولایت بلخ واقعا در چه وضعیت حاکم در فاریاب جوانان روز تجربه میکنند یا شاهد این روز هستند؟ میشه روی مشکلات جوانان در ولایت فاریاب هم تمرکز داشته باشیم؟ دولار بکاس بدید.
برام خدا و عرض سلام خدمت شنونده های عزیز شما. ما هم نخست فاراشتن این روز برای تمام جوانان عزیز تبریک گفتم و مشکلات در ولایت فاریاب فعلا یکی از معضلات بزرگی است که جوانان در صدر راه جوانان قرار دارد. همین بیکاری و عدم توجه دولت به امور جوانان است و
ولایت جوزجان هم آقای تخیدار مهدیار با خود داریم. خوش آمدید به برنامه. ایوز بتون تبریک باشه. روی مشکلات جوانان در جوزجان اگر صحبت داشته باشین آقای مهدیار، خوش آمدید به برنامه.
سلامت باشین. عزیز سلام دارم در خدمت شنونده عزیز رادیو شما و تبریک عرض میکنم روز جوان برای کل جوانان افغانستان و کسایی که جوانان افغانستان رو دوست دارم و برش برنامه دارم. خب وقتی که میکنم مشکلات زیادی فراروی جوانان افغانستان وجود داره که یکی از مهمترین مشکلات چیز که ما متاسفانه شاهد یک برنامه که روز از طرف دولت در مورد جوانان است، یک و دومی که انگیزه در دل جوان افغان متاسفانه وجود نداره. این بود انگیزه باعث شده که جوانان ما در یک حالتی کاملا سردرگم قرار بگیره. ایده مثلا راهی ارکشارهای غربی اروپا میشه، ایده ایم که باقی ایمان هم ممکن است سفوق نیروهای مخالف مسلح دولت بپیونده و یک ایده ایم که در داخل میمانه با مشکلات بیکاری در سازه نرم میکنن و در این سیاد حالت به عوضی که جوان مؤثر با انقشار دارش یا میخورد به عوضی که جوان نیروی کارا و مفید برای جامعه باشه هم متاسفانه تبدیل میشه به بازدوش جامعه، یک مشکلی که خودش نیازمند راه حلی به شمار است.
سپاس از شما. بهترین مشکلات در ولایت بلخ ادری اواخر جوانان اشاره کردن افزایش جرایم جنایی و که عمدتا جوانان قربانی ازی شده و نامی در ولسوالی ها هست. متاسفانه گفته میشه که افزایش پیدا کرده و مقامات دولتی هم تایید کردن که اکثرا قربانی ازی حوادث جوانان بوده و مثلا عمده فقر است. فقر سبب میشه که به قول شنوندگان رادیو آزادی که اکثرا جوانان با سکول مخالفین بپیونده. میخوام دیدگاه شما را آقای بشیر سروری از ولایت بلخ بخواهم داشته باشیم.
تشکر. با تقدیم سلام به شما و به تمام شنونده و میهمانان حاضر در دیسیپی مدار شریف، میخواستم بگم که در ابتدا کوتاه میخوایم روی مشکلات جوانان صحبت کنم و چند کتگوری که عنوان میکنم. در مدار شریف جوانان با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنند. فقر است، عدم دسترسی به تحصیل است، ازدواج است، ازدواج های اجباری است، امنیت است، بیکاری، احتیاط به مواد مخدر و مسافرت های اجباری است که با تصف فراوان امروزه فقر یک از مشکلات عمده در صد رای جوان هست که جوان ها باید از پنجه نرم میکنند و با تصف فراوان همچنان که دولت به خاطر از بین بردن این مشکل اونچنان که باید کار بکنه کار نکرده است و با جوان ها وعده های بسیار خوب را دادن که بدبختان تا به حال عملی نکردن. به قد تعداد زیاد از جوانان که معاملهشان صحبت دارم و درک بادستم اونا هم از دولت تجویز سرچم، یعنی با وعده های خود دولت افغانستان به اونا وعده نکردن.
دقیقاً گوش مرم با خود داشتیم و عمدتاً مشکلاتی که دیگر در افراد مختلف است، اقتصادی و اجتماعی و تحصیلی. اما که تخییدار اگر شما مشخصتر در قسمت عدم مشارکت سیاسی جوانان در حکومت صحبت بکنیم، به این مشکل چقدر واقعاً رسیدگی شده و یا چقدر جوانان شاکی هستن از این ناحیه، میشه شما نظرتان با ما شریک بسازید؟
شکر چون که من قبلا رو برنامه کردم نبود یک برنامه دروس کاری برای جوان پولیش اینه که جوان از خیل اصلاح و دور باشه از جلال اصلاح سیاسی و اقتصادی. متاسفانه در افغانستان شاید سیاسی طوری برامنه که بیشتر ریشه داره یا در قدرت قبیله‌ای یا ریشه داره در قدرت های اشراف کجا مانده مثل بیشتر های کسایی که پدرش هم کماندان بوده و نه دو آبستگی حزبی داره و در قدم دوم کسایی به اصلاح سیاسی بیشتر را پیدا میکنه که از توانه اقتصادی خوبی برخوردار بشن. تعدادی کسایی که جوان بودن به پارلمان راه پیدا کردن، کسایی بوده که پایگاه اقتصادی خود داشته، پایگاه اجتماعی خود، عدالت پدر یا عدالت خیلی حزبی خود داشته. بنابراین من فکر میکنم که این فرصت یا زمینه برای مشارکت جوان در رئیسی سیاسی در افغانستان همگیر نیست، حلالدانی نیست، چیزی نیست که هر نیروی جوان با توجه به امکانات کمی که داره و با اساس استعداد و توانایی و برگیره که از جامعه خود احساس میکنه بتونه عدالت در فعالیتهای سیاسی تشکیل شوه، تصفانه زمینه بهش مساعد نیست. هم از طرف دولت پرداخته نشده و هم فضای جامعه افغانستان طوری بار آمده که بیشتر به این قشر وقت داده نمیشه، بیشتر به کسایی وقت داده میشه که اونا در کنار که جوان هستن توانایی اقتصادی داره یا توانایی سیاسی داره.
تشکر از شما آقای مصداق. در اواخر آمار افراد مبتلا به مواد مخدر در ولایات مختلف افزایش پیدا کرده، هم از ولایاتی است که گفته میشه آمار در بخش جوان هم در حال افزایش است. چی عامل سبب شده که در واقع آمار افزایش پیدا بکنه و این پدیده ناگوار در حال افزایش باشه؟ دیدگاه شما رو داشته باشید.
بله، یکی از اکیزهایی که بزن زیادتر جوانان ما به او دستبنده نرم میکنم مسئله یاقتن به مواد مخدر هست که دستن این مسئله ریشه داره به مسئله کمبودی مثلا اقتصاد یا ضعف اقتصادی و همچنان عدم بیکاری. اینا مثلا سبب میشه که جوانای ما را چی بکنه همه مسئله احتیاط مزدو بیاره. پس اینا میتونه که بر علاوه از این عمرترین مهم مشکل همی مشکل هست. اما در پرویزی تا وقتی مثلا کار نباشه، درآمد نباشه، پس جوانای ما مجبور است که مثلا از وطن بره بیرون و یا یکی بهتر در اینجا بزن با کسایی بزن ما آشنا شما یا با کسایی در ارتباط باشه که اونا آخر سرمنشه مثلا هدفش یا راه رسیدنش چی میشه و مسئله اعتیاد یا فضل مطلاشدن به اعتیاد است که در حقیقت اونها میخوان به اگنه با مو احساس و فضل مو انرژی و نیروی جوانی که داره که باید به عنوان یک عنصر فعال در جامعه باشه، در اثر نبودن زمینه مساعد اینها فضل میخوان خودشون به یک بیخیالی یا در عدم مثلا مسئولیت در حقیقت مسئولیت یا بودن آدم هست از مسئله فضیلی چی میکنن؟ بگانه میتونه در افتر دایی چی میکنن؟
شکر از شما آقای سلیمان اکجاری در مورد پرسایر ناسکه اجتماعی و اقتصادی در مقابل به جهانان در کاریا بگر صحبت سوشته باشین. واقعا چی موضوع منفی جلد توجه میکنه که جهانان بیشتر به سر و کار داره و با چی نگرانی شده؟
شکر همون بنا که دوستا اشاره کردن یک از موضوعات و چلوشای بزرگی که در صدر جهان قرار داره سبیل بیکاری و عدم توجه دولت در موضوع اشتغال زایی یک از عوامل بزرگی بوده که جوانان امروز باعث شده که به کشورهای اروپایی و غربی و یا دیگر کشورها مهاجر شدن.
بله، مسئله مهاجرت را یادآوری کردیم. در فکر به سطح سر افغانستان در جیان سال گذشته و در جیان سال روان جوان زیاد رو به اروپا و سایر کشورهای بیرونی آوردن، عمدهترین عواملش چی است و کاش درباره ذمه دیگه بیکاری در کشور وجود داره؟ میشه سایر موارد شما اشاره داشته باشیم؟
تشکر از شما. در خصوص معاشرت باید بگویم که زمانی که زمینی بوده باش و امکانات خوب برای جوان در داخل افغانستان و در داخل کشور باش فراهم نمیشه، این که در سطح اگر فراهم هم هست که در جد کسایی که در قسم در رده های بالی در رده های بالی حکومت هستند، اینا بسیاری بیشتر به او منافع دارند. پس به این قسمت قشر جوان که متضرر میشه از این ناحیه اونا دست به مهاجرت میزنن. یعنی
بله حبیب زید صدای ما رو میشنوین؟ بله حبیب زای صاحب. بله حبیب زای صاحب شما یک دقیقه دیگه دارین. گفتم بر شما اول بتام اگر میزه گفتم یک دقیقه دیگه باقی مانده صدای ما رو بشنوین.
بله جنبندی میکنم گفته های دوستا را در کل امده این مشکلات که فراراه جوانان در ولایت بلخ، جوزجان و سمنگان و فاریاب موجود مشکلات اقتصادی است، نبود کار، مبتلا شدن جوانان به مواد مخدر، عدم دسترسی به تحصیل، عدم مشارکت سیاسی در حکومت، عدم اشتغال دایی برای جوانان و پیوستن آنان با سکوب مخالفین و نبود امنیت که اینا در قسمت حدیل مشکلات از دولت خواهان اقدامات جدی هست.
آها ډیر مننه له مجیب رحمان حبیب زین از موګم کار په بلخ ولایت کې او سم زده ننګرهار ولایت په خووندې از موګم کار شاموت شینوار یل خپل ملمنو سره ناز ده له هیوادول سره په ګړې دی بحثم د دینړیوالې ورځ په مناسبت واورو. شینوار صاحب سلام علیکم.
ستوري
مشه زه هم په خپل
نوبت سره
د ځوانانو
او زه هم په خپل نوبت سره د ځوانانو ځانګړي خبرونه ټول اوریدونکو ته سلامونه وکړم که هیله وړاندې کوم همدارنګه د نن ورځې دغه خبرونه کې د ختیځ سیمې د څو ولایتونو ځوانانو ته د ازادي راډیو په ختیځ سیمې سټوډیو کې ناست دي. د کونړ ولایت څخه محمد دین احمدی، د ننګرهار ولایت څخه ذکریا همت او همدارنګه د لغمان ولایت پاسازولی مو د لغمان والی ویان چې هم کولای شي د ځوانانو پاسازولی وغږیږي او هم کولای شي چې حکومت له موقف نه هم د خپل نظر مکثر شریکی تاسو سړي مشي او خرغلا سامه په لوی سر کې راشو احمدی صاحب تاسو ته کتر سره ته د کونړ په ولایت کې د ځوانانو په اوسنی وضعیت باندې رڼا واچوي چې په دې ولایت کې ځوانان د کوم سولو سره مخ یاغ تحصیل عاملونه څه دي؟
مننه شنیوار صاحب، زه هم لومړی د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هېواد ټولو ځوانانو ته مبارکي وایم. عموما مخکې مونږ د نورو ولایتونو د ځوانانو خبرې هم واورېدې، نو هلته عموما په افغانستان کې دا د بیکارۍ ستونزه چې ده تر ډېره د ځوانانو خبرې مو کړې وو دا په ټول هېواد کې شته دی. نه امنی چې دا بله یوه ستونزه ده چې زموږ د کونړ ځوانانو سره لاس او ګرېوان دي. بیا په همدې ناامنۍ کې د دولت او هم د دولت مخالف وسلوال ځوانانو څخه ګټه اخلي، معنا دا چې ناامنۍ له وجې ځینې ځوانان په بعضو سیمو کې د وسلوالو لیکو ته ورځي. وسلوال چې د دوی د بیکارۍ او د دوی د وروسته پاتې د بېسوادۍ نه غلط استفاده کوي په خپلو لیکو کې شامل وي. په همدې وجه باندې بیرته د هېواد پرمختګ څخه د ژغورنې لپاره چې هېواد پرمختګ ونه کړي دوی څخه استفاده کوي. همدارنګه دغه ځوانان چې بیا بیرته راپاڅېږي یو شمېر نور ځوانان خپلو لیکو ته بیايي، همدارنګه یو شمېر نور ځوانانو د تعلیم څخه مخه ډپ کوي او د هېواد پرمختګ لپاره د هغه ځوانانو چې د هېواد پرمختګ لپاره کار کوي یا د هېواد ملي پوځ کې کار کوي، د هېواد په نورو برخو کې کار کوي، هغوی مخنیوی کوي. نو عموماً د کونړ کې
همدې سرسل ته خبر دي په بنیاد باندې د ځوانانو اساسي ستونزه چې تاسو ویل چې دوی په وسلوالو لیکو کې دوی څخه استفاده کېږي او جنګېږي د بیکاري وجه ده او که د تعلیم کنه د اساسي
دواړه لاملونه مې وویل. کنه چې یو خو عموماً بیکاري ده، بلکې په کونړ ولایت کې د ځوانانو بیا لویه بیکاري ده. همدغه بیکاري بیا د دې لامل شوې ده چې د هېواد د مخالفینو ته ورغلي دي د بیکاري له وجې. بیا هغه بیکاري چې دا بیکاري خپل د بې سوادۍ نه رامنځته شوې، یعنې ځوانان چې دوی ته سواد نشته دی، فرضاً زده کړو زمینه ورته برابره شوې نه ده، که برابره شوې ده هم ځوانانو د خپلو کورنیو ستونزو له امله یا په خپله په هېواد کې د یو شمېر ستونزو له امله نشي کولای چې زده کړې وکړي. نو په همدې وجه باندې دوی ځوانان دي چې بیا د مخالفینو لیکو ته په هماغو کې ځای نیولی ده او د هماغې لارې بیا د هېواد د بربادۍ لپاره او د هېواد وروسته پاتې والو لپاره کار کوي.
ډېر زیات مننه. اوس هم ورځو د ننګرهار ولایت په سبزلې باندې ذکریا همت صاحب کتا چرته چې په ننګرهار کې داسې ویل کېږي چې یو شمېر ځوانان هغه په دغه سیاسي ډلې په ننګرهار کې ډېرې فعال دي او داسې ویل کېږي چې د ځوانانو له احساساتو څخه دلته دغه استفاده ډېره زیاته کېږي او په دغه سیاسي ډلو کې د خلکو د سیاست ښکار شوي. آیا دغه ستونزه حقیقت لري که نه؟ ځوانان د خپل فکر له مخې هغوی ته اجازه ورکړل شوې ده چې فعالیت وکړي.
ډېر زیاته مننه. لومړی خو د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې او ټولو ځوانانو ته د دغې ورځې مبارکي چې په 1991 میلادي کال کې د دغې ورځې مفکوره پیدا شوه. بیا په 2000 میلادي کال کې دغه ورځ د ځوانانو د ورځې په نوم باندې ونومول شوه. د دې ورځې مبارکي وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه،
په ننګرهار کې لکه احمدی صاحب چې د کونړ یادونه وکړه دریم د ستونزې د ځوانانو پر وړاندې چې ځوانان یې چیلنج کړي دي یادونه کوم چې شاید نورو ملګرو هم یادونه کړي وي چې یو یې د زده کړو نشواله دی د زده کړو په ناسانتیا ده په دغه سیمه کې بل ناامني ده او بله بېروزګاري ده لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د ځوانانو د احساساتو نه ناوړه ګټه دلته بعضې کړۍ بعضې زورواکي بعضې د نفوس خاوندان کورته کوي یو لامل یې زما په نظر د زده کړو نشواله دی دوی زده کړې نه لري هغه شعور کچه د دوی ټیټه ده د پوهې کچه د دوی ټیټه ده همدا لامل دی چې ځوانان په ځای د دې چې ټولنه دوی په خپلو اوبو واخلي تعلیم دوی داسې کړي دي چې دوی د ټولنې په اوبو باندې بار شوي دي نو دلته یو مهم لامل همدا دی چې زده کړې نشته دی د زده کړو د مخنیوي لامل بیا ناامني ده ځینو سیمو کې تاسو خپله ګورئ چې په ننګرهار زیاتو ولسوالیو کې د ناامنۍ له وجې زیات ښوونځي تړل شوي دي د زده کړو مخه نیول شوې ده بهرنۍ کړۍ د دولت وتلوال مخالفین ګاونډي هیوادونه دوی غواړي چې افغانان خصوصا د ځوانان چې یو یو قوي انرژي ده کولی شي چې هیواد د فلاو خلاصون په لور د روانې معضلې او روان جنجال نه وباسي دوی نه پرېږدي چې زده کړو ته لار پیدا کړي او د دوی لپاره یې بېلابېل پلانونه په لاره اچولي دي چې په سیمه کې ګډوډي رامنځته کړي او د مختلفو ډلو له لارې دوی د دغه نعمت نه محروم کړي نامنی ډېره ستونزه ده لکه مخکې مې چې وویل بل بېروزګاري ده بېروزګاري که نن سبا موږ تاسو وګورو یو ځوان چې کومې ادارې ته ځي هغه شپاړس لس کاله تعلیم په دغه سختو شرایطو کې کړی په نشتو امکاناتو کې غریبي بېوزلي امنیتي ستونزې دغه ټولو نه را تېر شوی دوی سره یې مبارزې کړي د شپاړس کاله تعلیم یې کړی یوې ادارې ته ځي خپل هغه اسناد چې هغوی ته وړاندې کوي هلته ګوري چې د ماما او خورې فیصال ته روانه ده یا د پنځوس فیصال ته روانه ده خو یو ستونزه دلته دا ده چې د زورواکو له خوا یا د نفوذ د خاوندانو له خوا دلته زیاتره ادارې په اصطلاح ټیکه شوي دي د هغوی بول ډال خبره ورسره شوي چې ټول کارکوونکي دي د خپلوانو وچي بل دوی ته بانه ده
چې همس ستاسو په خبر نه هدف ده چې هغه پوسټونه چې ځوانانو پر ځانګړي شوي دغه بیرته همدغه زورواکان یا چارواکي د خپلوانو لپاره استفاده کوي او د ځوانانو نه بې دوی خپل شخصي ګټو لپاره استفاده پورته کوي
بالکل همداسې خبره ده موږ تاسو دا ولیدل او همدا لامل دی چې ځوانان دلته بیا ناامیده کېږي او خپل حوصله د لاسه ورکوي دوی زیاتره نن سبا موږ ګورو شاهدان یو د دې چې د دغه بیکارۍ له وجې زیاتره زموږ ځوانان د دولت وتلوالو مخالفینو لیکو ته ځي هلته ګرځېږي زیاتره بیا نورو هیوادونو ته هغه ځوانان چې باسواده یې دلته زده کړې کړي نورو هیوادونو ته زده کوي چې په قاچاقي لارو هلته ځي او زیاتره یې د سمندر د اوبو د مایانو خوراک کېږي ځینې یې بیا د سرحدي ځواکونو د هغه هیواد سرحدي ځواکونو د ګولیو نښه ګرځي چې خپل ژوند له لاسه ورکوي نو دغه عمده ستونزې دي چې ځوانان یې چیلنج کړي دي د ځوانانو پر وړاندې غټې ستونزې همدا دي زما په نظر نورې وخت به کمې خو زه وغږېږم ډېر
عزتمن همت اوس هم راځو د لغمان ولایت ویان سرحدي ځواک ځوان ویان ځکه تاسو هم کولای شئ د ځوانانو په استازولې باندې دغه موضوع په اړه خپل نظر شریک کړئ تر او که اړتیا وه د حکومت له موقفه هم لږ ځکه ورته یو شمېر انتقادونه دا دي چې خپرونې به هم تاسو تعقیب کړي وي چې په نورو ولایتونو کې ځوانان هم دا ستونزه یادوله چې ځوانانو ته د کار زمینه نه ده برابره شوې د تعلیم لپاره دوی ته سهولتونه نه شته نه غدي د تعلیمي وجه ده چې دغه ځینې مشکلات سره مخ دي ستاسو په نظر باندې هغه وسوال کاغه سیاسي ډلې د ځوانانو د احساساتو څخه استفاده کوي یا وسوال ډلې په جنګونو کې دوی د څخه استفاده کوي د جنګ په لیکو کې دوی ځوانان کاروي دوی اصلي لامل څه دی آیا بیکاري ده
تر هر څه وړاندې خو نن به تاسو سره د رسمي موقف پرته وغږېږم ډېر تاسو سره د رسمي موقف نه غږېدلم نن د یو ځوان په توګه غواړم چې هغه څه چې واقعا ځوانانو ته یې ستونزې راولاړې کړي او یا ځوانان د دغه ستونزو سره لاس او ګرېوان دي په دې باندې خبرې وکړم په ټوله کې زما په اند باندې بېکاري کمزوری اقتصاد په کافي اندازه زده کړو ته نه لاسرسی او په نشه یي توکو روږدېوالی دا هغه ستونزې دي چې دا مهال ورسره ډېر ځوانان لاس او ګریوان دي، کاغه په لغمان کې دي، کاغه په ننګرهار کې دي، کاغه په کونړ کې دي، او کاغه په نورو ولایتونو کې دي. او تاسو پوهیږئ چې دغه عوامل چې دي دا په مستقیم او غیر مستقیمه توګه هم امن او هم ټولنیز ژوند چې دی دا زیانمنوي او دې ته زیان رسوي. ځکه د بیکارۍ له امله نامي یو دغه ادارې چې نامي به رامنځته کېږي. ټولنیز ژوند کې هم ډېرې ستونزې، جنایي جرمونه او بعضې نور غلا شوکه، بعضې نور مسایل داري چې اختطاف اداره پیدا کېږي چې د بیکارۍ له وجې ځکه هغه مجبور ده چې یو ډول وي، همدارنګه کمزور اقتصاد هم همداسې په کافي اندازه زده کړو ته نه لاسرسی. دا یوه هغه ستونزه ده چې د عامه پوهاوي کچه ډېره ټیټه ده، او په دې برخه کې که چېرته دې ته کافي اندازه پاملرنه ونه شي په ټولنه کې د ډېرو نورو ستونزو د زېږېدو امکان شته چې وزېږېږي.
یو مهم موضوع ته راځو، هغه لکه څنګه تاسو یادونه مو کړله، یو مهم مشکل چې ځوانان ژوند ښکار کوي، یعنی ځوانان ژوند خطر سره مخ دي، هغه په سیاسي او په وسلوالو ډلو کې ځوانان څخه استفاده ده، یعنی په لومړۍ لیکه کې د هغوی جنګول دي. دا د بیکارۍ له وجې نه ځوانان هلته روان دي که نه؟
بعضې ورونه زه ما وړاندې هم ځینې نظرونه واورېدل د ډېری ورونو، دې نظر سره زه موافق نه یم. په دې که یو ځوان چېرته د بیکارۍ له وجې ځي مخالف لوري ته، ولې زموږ د ملي وسلوال فوج لیکو ته نه ځي؟ که دا واقعا چېرته غواړي چې په دغې توګه خپل ژوند جوړ کړي او اقتصاد جوړ کړي، کافي اندازه معاش ورته شته، د هېواد ساتنه ده، د خاورې ساتنه ده، د خپل ولس ساتنه ده، ولې د دې ولس چې په مخالف لوري کې ودرېږي او د ولس په وینو باندې خپل لاسونه سره کوي، یا پل ورانوي، پلچک ورانوي، کلینیک سوځوي، ښوونځی سوځوي، ولې د دې پر ځای د هماغه پل پلچک په رغونه کې، ولې د دې پر ځای د هماغه کلینیک په جوړونه کې، ولې د دې پر ځای د خپل لس د چینې پورې په لیمنه کې ولې اقدام نه کوي چې مخالف لوري ته ځي؟ اساسي ستونزه سره چې دغه ځوانان دغه وسلوالو لیکو ته روان دي، اساسي ستونزه د زده کړو ته کافي نه لاسرسی او د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی. که عامه ذهنیت جوړېدنه وشي، زه په دې باور لرم او په دې یقیني یم چې عامه ذهنیت جوړېدنه د امن، سولې او ثبات د ټینګښت او د روانې جګړې د پای ته رسېدو یوازینۍ لاره ده.
ډېره مننه. ځکه هم وخت کم پاتې دی احمدي صاحب، راځي تاسو ساسې لنډ په نیمه دقیقه کې هغه وړاندیز ووایئ چې که چېرې ځوانان چې هغه مشکلات سره مخ دي، د هغې لپاره حکومتي چارواکي باید ورته پاملرنه وکړي او د ځوانانو دغه ستونزې هوارې شي. ساسې وړاندیزونه څه دي؟
زمون لومړی وړاندیز خو دا وي چې د ځوانانو لپاره په اداراتو کې د کار زمینې برابرې شي، بل ځوانانو ته د زده کړو زمینه برابره شي. چونکې یو ځوان چېرته زده کړې وکړای شي، وروسته له هغې ورته بیا دولت د کار زمینه برابره کړي، یعنی دغه ځوان به یو د هېواد لپاره استعمال شي، د هېواد د خدمت لپاره، بل دا چې د هېواد د مخالفت څخه به وژغورل شي. ځواک ته مخکې ښې خبرې ته اشاره وکړه، دا چې دغه ځوان چې مخالف لوري ته ځي، ولې دولت په یو پوځ کې نه شاملېږي تر څو چې هېواد د خدمت وکړي؟ دلته شعور دومره نشته دی، یعنې دومره تعلیم یو څوک نه لري چې هغه دغه د ښه او د بد ترمنځ فرق وکړی شي. چې فرضاً ځکه د دولت په مخالف طرف کې درېږم، نو هلته خامخا طبعا ما ته د هېواد څخه د ناوړه استفادې سر اخیستل کېږي، زما نه یو ډول استفاده کېږي. نو که دغه شعور چېرته یو څوک ولري، څوک یو دومره فکر ولري، یو دومره تعلیم ولري، نو کېدای شي هغه بیا د دولت په مخالفت کې ونه درېږي. بله غوښتنه مې د دولت نه به ده چې ځوانانو ته په یو شمېر هغه ادارو کې چې هغه ځوانان انرژي لري
بله وختم کم ده شنواره سب دموگه وخت ډیر کم پاتې ده او څو شیبې لرو. میلمنونه هم من نکول تاسو هم من نکول چې نن خبرونه په ګډه مکسر په مخ بوتله.
بله، از ولایت هرات هم تشکری میکنیم، از آقای شاپور صابر و از میمانشان معذرت خواهی میکنیم که به دلیل مشکلات تکنیکی نتونستیم بحث اینا رو مکمل داشته باشیم.
بله، هرات تکنیکی سونز درلود لام آقا میلمانی چرا غلی بودیم معذرت دیو منی بخیر تری غورو پدی چی تکنیکی سونز آوز مگ هیوالو لو تلفن نو کچ مگ در غاق بانی سام نپیگو زنگری خبروانا قدر من هیوالو ده زوانانو ده نریوالی ورازی پا مناسبت زمیروی سامینی آوز ما همکار تمیم مخگره بود و باید الله و باید مکسر پر تخنیکی برخه که کمک وکاوه دور از بیا هم مک در افغانستان زوانانو تا و کردول زوانانو تا بخواست توگه مبارکی وی خدای دو کنی چه جوند لک سامشی او لدی کلون نخلاص شده دننم شکایت نو آوریدل.
بله شکایت ها از همه ولایت شنیدیم، مشکلات جوانان هم شنیدیم که بیشتر در بخش بیکاری، فقر و مسئله معتاد به مواد مخدر بودن و امیدم